د افغانستان ولس مشر خلکو د ډاډ ورکوي چې د کندوز وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د خبری ساعت موزن ریاس نوری هر کلای کوم. د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو او د غراز د امنیتي لوړ پوړو چارواکو له وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د کندوز د وضعیت په اړه د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو، ستاسو نظرونه هم اخلو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې احمد شیبر را سره دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ یو ځل بیا هم وګوري. دوی پرون سره کتلي وو او پاکستان هغه کس اعدام کړ چې د بشري حقونو یوې ډلې په اسلام آباد باندې ټینګار کاوه چې دا کس له عمره کم و چې قتل یې کړی و، دا باید اعدام نه.
بله شیبر صاحب، تاسو را سره اوسئ. خو لومړی به د افغانستان کورنی مهم خبرونه واورو. سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې کندوز د حکومت تر مدیریت لاندې دی. د مشرانو جرګې مشر وایي د کندوز سیمه ییز چارواکي باید د وظیفوي غفلت له امله باید اشد مجازات محکوم سي. او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوال ترمنځ په روانه جګړه کې د څلوېښت په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکوي چې کندوز د حکومت تر مدیریت لاندې دی. ښاغلی غنی د موضوع نن تر غرمې وروسته په کابل کې بې خبري ناستې ته د کندوز ښار د وضعیت په اړه د وینا پر مهال یاد کړه.
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم.
دی وایي زه غواړم ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې کندوز تر مدیریت لاندې دی. له دې درکه موږ باید دښمن ته دا اجازه ورنه کړو چې وحشت او دهشت رامنځته کړي. ولسمشر غنی وویل چې د هغه وړاندوینه په حقیقت بدله سوې چې روان کال به د افغان ځواکونو لپاره لستونزو ډک کال وي. پر همدې مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د کندوز په جنگ کې هیڅ ډول معامله نه ده سوې او امنیتي تدابیر پر خپل ځای وو. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د کندوز سیمه ییز چارواکي باید د وظیفوي غفلت له امله په اشد مجازات محکوم سي. فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د کندوز روان وضعیت په هیڅ صورت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی مسلم یار زیاته کړې چې د راتلونکي یک شنبې په ورځ امنیتي چارواکي په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د کندوز په اړه مشرانو جرګې ته ورغوښتي دي. هغه همدارنګه وویل چې د افغانستان حکومت هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوال ترمنځ په روانه جګړه کې د څلوېښت په شاوخوا کې داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چین ولسوال حاجي غالب که څه هم د وژل سوو او ټپیانو کره شمېر په ډاګه نه کړ، خو زیاته کړه چې نن سهار درې بجې داعش په سیمه کې پر څو امنیتي پوستو هم حمله پیل کړه چې له مقامات سره مخ شول. نوموړي زیاته کړه چې جګړه اوس هم دوام لري او د افغان ځواکونو په ملاتړ تازه دمه سرتیري دغه ولسوالۍ ته رسېدلي او هم د داعش پر مورچلو هوایي حملې سوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د روسیې او امریکا ولسمشرانو موافقه وکړه چې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ خپلو خبرو ته بیا هم دوام ورکړي څو د داعش د ځپلو لپاره لارې چارې پیدا کړي. لاوروف روسیې تلویزیون ته نن دا خبرې وکړې. تر دې مخکې ولادیمیر پوتین او باراک اوباما د دوو کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره غونډه کړې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره ورځ له باراک اوباما سره تر کتو وروسته په نیویارک کې رسنیو ته وویل موږ له ولسمشر اوباما سره د سوریې د شخړې د هواري په باره کې په مجموعي ډول پر بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې او په ځانګړې توګه په دغه هېواد کې د تروریستي ډلو پر ضد جګړې په اړه وغږېدو. د روسیې او امریکا ولسمشرانو خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګټورې وبللې او ویې ویل چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې مشترک هدف د داعش وسلوالو ماتې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر کرملن انتقاد کړی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، هغه ته وسلې ورکوي، الوتکې ورکوي او پوځي پرسونل ورکوي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ژمنه وکړه چې له ایران سره به اوس له اټومي تړون وروسته دوه اړخیزه همکاري پراخه کړي. شي جین پینګ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تېره ورځ وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د شي جین پینګ په وینا خبر ورکوي چې د چین ولسمشر روحاني ته وویل کله چې اټومي تړون عملي تطبیق شي هغه وخت به ایران د بهرنیو همکاریو په برخه کې نور فرصت هم ترلاسه کړي او د چین او ایران اړیکې به نوري هم پراختیا ومومي. شي جین پینګ زیاته کړه چې چین د ایران د تیلو ستر پلورونکی دی او له ایران سره باید د انرژۍ او اقتصادي همکاریو برخو ته لومړی توپ ورکړي. په جولای میاشت کې د نړۍ پیاوړو هیوادو له ایران سره اټومي تړون وکړ چې د هغې له مخې به بندیزونه تدریجي له ایرانه لرې شي او ایران به په ځواب کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ یو بل ته لاس ورکړ. رویټرز اژانس د یو ایرانی په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکوي چې دا ناببره پیښه تېره ورځ رامنځته شوه. دغه ایرانی چارواکي وویل هیڅ پلان نه و او دا کار په څو ثانیو کې وشو چې دواړو له یو بل سره روغ بړ وکړ. د ایران دولتي اژانس ارنا هم د یو ډیپلوماټ په وینا چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې جواد ظریف ناڅاپه له اوباما سره مخامخ شو او دواړو سره روغ بړ وکړ. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که چېرته دا تایید شي دا به له 1990 میلادي کال را پرېخوا چې اسلامي انقلاب په ایران کې بریالی شوی لومړی ځل وي چې د امریکا ولسمشر د ایران له یوه ډیپلوماټ سره په لاس روغ بړ کوي. پاکستان هغه کس اعدام کړ چې د بشري حقونو ډلو او د دې کس کورنۍ ویل چې دا هلک چې کله جرم کاوه وړوکی و. پاکستاني چارواکو ویل چې انصار اقبال تیره ورځ شپه د 14 د پنجاب په سرګودا زندان کې په دار ځوړند شو. انصار اقبال په 1996 کال کې په اعدام محکوم شوی و خو د هغه د مدافع وکیل ویل چې دی د جرم پر مهال 15 کلن و. په بریتانیا کې د بشري حقونو یوې میشتې ډلې ویلي دي چې د زوکړې د نیټې او د ښوونځي اسناد د اقبال تر اعدام مخکې محکمې ته سپارلي و خو هغې رد کړل او د حکم تر تنفیذ مخکې له ولسمشر مامون حسین څخه وغوښتل چې اقبال وبخشي. د پاکستان د قانون له مخې هغه کسان چې عمرې تر 1300 لږ وي باید د مرګ په سزا محکوم نشي. په 2008 کال کې پاکستان د اعدام د سزا د مخنیوي قانون لغوه کړ او تر اوسه 240 تنه په اعدام محکوم کسان په دار کړي دي. د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند یو وکیل په مرکز دوشنبه کې ونیول شو. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې بزرگ مهر یاروف په اداري فساد او جعلي کارونو تورن شوی دی. یاروف د اسلامي رنسانس د ډلې د یو شمېر مشرانو چې د دسمبر په لومړیو کې د دفاع د پخواني مرستیال وزیر په ملاتړ نیول شوی و وکالت کاوه. د دفاع پخواني مرستیال وزیر عبدالحلیم نصرزاده د دسمبر په 14 د پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شو. چارواکو هغه تورن کړی و چې د پولیسو پر یوه ماموریت او د وسلو پر یوه ډیپو یې دونه کړی وو. تر دې بریدونو را وروسته تیره میاشت تاجکستان عدلیه وزارت د اسلامي رنسانس ګوند ته 10 ورځې وخت ورکړ چې خپل ټول دفترونه وتړي. دغه نیټه د سپتمبر په 10 پای ته ورسېده. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالمو ابراهیم صاحب خبروي.
په موخه د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته. کابل د تودوخې لوړ درجه 22 ته یولس، اسمان نیمورېز. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه سوار لسکودل شوی. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه تلس، اسمان نیمورېز. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه نه خودل شوی. جلال آباد اسمان زایبریز د تودوخې لوړ درجه 29 ټیټه تلس اٹکل شوی. غزنی د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه و، اسمان نیمورېز. گردیز هم اسمان نیمورېز د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه و اٹکل شوی. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه سلور، اسمان نیمورېز خودل شوی دی.
دا خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندز تحت مدیریت است.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي.
عملیات پیل شوي دي، دښمن ته تلفات رسېدلي دي او په هر ځای کې چې زموږ قوتونه ورځي هغوی په شا کېږي او د فرار په حال کې دي.
د کورنیو چارو وزیر وایي وسله والو مخالفانو په وړاندې عملیات به اسانه نه وي ځکه دوی هڅه کوي چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسېږي.
ای بساز دو تن متصور است که بگیرین شاره و مو خاطر با دقت پیش میه که گفته نشود در اینجا مردم بیگناه مردم افغانستان صدمه ببینه.
د کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو، ستاسو نظر هم اخلو. دغه راز د مشرانو جرګې مشر بیا وایي کوم وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې په نوم په ننګرهار کې جنګیږي اکثره یې پاکستانیان دي.
دښمن پر وړاندې چې دای په نوم داعش ده، د پاکستان ملیشه ده.
د ولسمشر اشرف غنی د حکومت نن یو کال پوره شو. په تېرو کال کې د په نورو برخو تر څنګ په اقتصادي برخه کې د هغه حکومت څه کړی دي؟
زمونږ صادرات تېر کال په نسبت په اوله روبه کې د پروس کال په نسبت 12% اضافه شوي دي.
د یادو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان ولسمشر خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندوز وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. اشرف غنی نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په کندوز کې عملیات په احتیاط سره مخته ځي څو ملکیانو ته زیان ونه وړي. د افغانستان ولسمشر له لنډو څرګندونو وروسته د افغانستان د امنیتي ارګانونو د دفاع سرپرست وزیر، د کورنیو چارو وزیر او دغه راز د ملي امنیت ادارې رئیس هم د کندوز د روان وضعیت په اړه د خبر اعلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د افغانستان د ملي امنیت مشر د کندوز په سقوط کې وظیفوي غفلت او معامله تایید یا رد نه کړه. د هغه پوښتنه وه چې اکثرو خبر اعلانو له امنیتي چارواکو څخه کوله، خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې کوي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې همدې خبري کنفرانس ته ورغلی و.
د کندوز له سقوط یو ورځ وروسته افغان ولسمشر ملت ډاډ ورکړ چې کندوز به له وسلوالو بیرته ونیسي او په دې برخه کې پراخ ځمکني او هوایی عملیات پیل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ د کابینې امنیتي رادیو سره په یو خبري غونډه کې وویل چې په پیل شوي عملیاتو کې د کندوز ښار ځینې تاسیسات بیرته نیول سوي دي.
امایده وزیر صاحبان ته، قمندان صاحبان ته او داده او نور ټولو امنیتي او ملکي چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکي وګړو ځوان ته توجه کړي. ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است.
کندوز ښار تیر مازدیګر له څه باندې له ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاسته ولوید چې طالبانو هلته ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او زندان یې هم مات کړ. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې کندوز ښار کې ډیر ځایونه سوځول سوي، طالبان په کوڅو او سړکونو کې په امنیتي کسانو پسې ګرځي او یو شمېر کسان یې وژلي هم دي. د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدل زیاتې اندېښنې راپارولې او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه حمله په کلکه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان وایي په کندوز کې وضعیت نورمال دی او دوی په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو پرمختګ رد کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په کندوز باندې د پراخې حملې په اړه له وړاندې معلومات درلودل. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانگزی په دې خبري غونډه کې وویل چې ځینې وسلوال د اختر په شپو ورځو کې ښار ته ننوتلي وو او د کندوز په سقوط کې له خپلو ملګرو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس د کندوز په سقوط کې معامله او وظیفوي غفلت رد یا تایید نه کړ، خو زیاته کړه چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. رحمت الله نبیل خبریالانو ته وویل چې د کندوز سقوط دوی ته پوښتنې پیدا کړې دي.
بعضې مسایل محسوس میشه، اطلاعات موجود بود بدون شک.
ځینې مسایل احساسېږي، پرته له شکه معلومات موجود وه. هغه سیمې چې دښمن ور څخه لارو موندله په امنیتي کمربند کې شاملې وې. دا لا نور تحقیقات ایجابوي. زه در سره ژمنه کوم چې ډېر ژر به هر ډول غفلت یا همکاري که ورسره سوي وي ستاسو سره به یې شریک کړم. دا د پوښتنې وړ خبره ده.
سوال برانګیز است.
نوموړي وویل چې د کندوز ښار په حمله کې له زندانه د تښتېدلو کسانو په ډله کې 110 د طالبانو بندیان وو چې ډېر خطرناک نه دي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي چې د کندوز نیول کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي او له حکومت یې وغوښتل چې اړوند محلي مسؤلین په اشد مجازات محکوم کړي. د ملي شورا یو شمېر غړي د کندوز بیرته نیول د حکومت لپاره مهم ګڼي او وایي که داسې ونه شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت هم له خطر سره مخ کیږي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې خپلې تشې په نخه او اجازه ورنه کړي چې په نورو ولایتونو کې دغه پیښې تکرار شي.
و موردل چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلینو نن د کندوز د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې او وویل چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانگزی نن په کابل کې په خبری کنفرانس کې وویل چې د کندوز په لمنو کې کافی ځواکونه ځای په ځای شوي دي او دغه راز د کندوز د لمنو امنیت هم د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی، د امنیتي وضعیت هم تر کنټرول لاندې دی. هغه وویل
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا اټکل ګران دی چې کندز ښار به په څومره وخت کې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي، خو ټینګار کوي چې په دې هدف پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي.
بله قدرمنو اوریدونکو، د دفاع د وزارت د سرپرست څرګندونې چې نن د کندز په اړه کړې دي همدا شیبه خبرېدو ته چمتو دي.
در خود بالای سار، در گورتیپا، در قسمت پل رحمت بای، در قسمت شارداره، در قسمت سایر نقاطی که در اطراف شهر قرار دارن، در اونجا نیروهای اردوی ملی و همچنان یک تعداد از نظم عامه در اون ساحات به حال خود باقی هستند.
دغه راز د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي دغه عملیات به تر هغې دوام وکړي چې کندز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ولویږي. په عین حال کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید د کندز اړوند مسؤولین په اشد مجازات محکوم کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا اټکل ګران دی چې کندز ښار به په څومره وخت کې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي، خو ټینګار کوي چې په دې هدف پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری وایي چې ځمکني عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ ځي او په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه هم د دوی مرسته کوي. جنرال وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ښار یو شمېر مهمې سیمې د دې عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي او په خبره یې عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
عملیات پیل شوي دي، دښمن ته تلفات رسیدلي دي او په هر ځای کې چې زموږ قوتونه ورځي هغوی په شا کېږي او د فرار په حال کې دي. تر هغې پورې به هلته عملیاتو ته ادامه ورکوي چې کاملا د دښمن څخه سیمه پاکه شوې نه وي. امنیت قوماندانۍ، مابس، بالاحصار، پل رحمت بای، پی آر ټي دفتر، نظم عامه او ټولې ولسوالۍ دا فعال دي، دا زموږ په لاس کې دي او تصفیه روانه ده انشاءالله چې کندز به د مخالفینو له وجوده پاک شي.
نړیوال ځواکونه هم تایید کړي چې دوی د هوا له لارې په کندز ښار کې عملیات پیل کړي دي. کندز ښار تېره ورځ مازدیګر له څه باندې لس ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاسته ولوید چې طالبانو هلته ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او زندان یې هم مات کړ. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې کندز ښار کې ډېر ځایونه سوځول شوي، طالبان په کوڅو او سړکونو کې په امنیتي کسانو پسې ګرځي او یو شمېر کسان یې هم وژلي دي. د طالبانو لخوا د کندز ښار نیول کېدو زیاتې اندېښنې راپارولي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه حمله په کلکه غندلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي چې د کندز نیول دوی ته د منلو نه دي او له حکومته غواړي چې اړوند محلي مسؤلین په اشد مجازات محکوم کړي.
د حکومت غوښتنه هم دا ده چې د نظامی محکمې په چوکاټ کې والی، قومندان د امنیه، لواء، اردو قومندان، نور هلته امنیتي مسؤلین چې څوک دي او په دې رابطه د مسؤلیت لري چې د دښمن په وړاندې به جنګېدلي وای، کشفي امکانات یې درلودل، معلومات یې اخیستي وای، دوی ناقص دي، نقص یې کړی. د افغانستان د وزیر قوانینو له مخې نه نظامی محکمه شي او اشد مجازات شي.
د بخښنې نړیوال سازمان په کندز کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبان پر موټرو او موټر سایکلونو د کندز په ښار کې ګرځي، خپل بیرغونه رپوي او ډېر عام کسان ورسره انځورونه اخلي. پوښتنه دا ده چې آیا امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې ژر د کندز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي؟ د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په ځواب کې وایي:
زما هیله دا ده چې دغه کوم تصفیهي عملیات چې اوس په کندز کې را روان دی، نن تر مازدیګره پورې یا تر سبا پورې دا عملیات په کامیابي توګه ترسره شي، موفق شي او طالبان د کندز نه ختم شي. او مهم اصلي مسله دا ده چې باید طالبان پنور ساحو چې دوی عقب نشینی کوي باید ترتیب شي.
د ملي شورای شمیر غړي د کندز بیرته نیول د حکومت لپاره مهم ګڼي او وایي که داسې ونه شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت هم له خطر سره مخ کیږي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې په کندز کې خپل تشه په نخه او اجازه ورنکړي چې په نورو ولایتونو کې دغه ډول پیښې تکرار شي.
و موږ دلته د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې یوه ستونزه چې د دغو عملیاتو په مخ کې پرته ده هغه دا ده چې د افغان د ملکي وګړو د مخنیوي لپاره ښایي دغه عملیات پڅ مخته لاړ شي. ښاغلي علومي په کابل کې خبرلانته وویل:
گرفتن شار ام و آن واحد و اون شکل البته اگه پیش بیم که خدای ناخواسته مردم صدمه ببینه این بساز دوت هم متصور است که بگیرین شاره و من خاطر با دقت پیش میه که گفته نشود در اینجا مردم بیگناه مردم افغانستان صدمه ببینه. دلیل عمدیش عبارت از امی خود بود، قوای کافی بود و آلم کافی قوتا در داخل قندوز موجود است، ادارام وجود داره، اما انگی هم است. امیدوار استیم که هر چی زودتر این خبر خوش به گوش همه مردم افغانستان برسه که قندوز بدون سر و صدا و بدون تلفات تانست دوباره خود اعاده کنه.
چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان، عملیات څه ډول مخته تللي او افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه د ښار کومې برخې د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکه کړي دي؟ حمید مومن د کندوز د امنیې قمندانۍ له ویاند عبدالبصیر عزیزي سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې.
از صبح امروز تصرفات نیروهای امنیتی آغاز شده، عملیات را داشتیم، خدمات زیادی از سر برای نیروهای امنیتی افتاده، خصوصا امنیت قمانندگی امنیت مدیریت مرمز کرج پنجم و زیر دوره خدمتها برای نیروهای امنیتی افتاده. لحظه با شما صحبت میکنم، همزمان قرار است که درگیری از چند خدمت دیگه شهر هم آغاز شده بالای مخالفین که انشاءالله به یاری خدا تا ساعتهای دیگر شامل مشاهده تصویر کامل شهر قندوز خواهد بود.
آقای حسینی، اگر بگین که نیروهای کمکی با شما رسیده و عملا در عملیات شامل شدن یا نه؟
بله، نیروهای کمکی از مرکز رسید به قندوز و حمایت ما با خود داریم.
با دباز راپورا گفته میشه که طیارات جت پرواز دارن به سر شهر قندوز؟
بله، اهداف زیادی را بمبار کردن، تلفات بسیار سنگین مطالبه وارد شده و همین لحظه طیاره را بیشتن شما از فضای سیدوگاری پرواز از شما
عملیات است. زیر استابال کدام رقم تلفات دارن به مخالفین مسلح یا نیروهای امنیتی یا هم به مردم ملکی؟
تلفات بسیار سنگین رسیده، الحمدلله نیروهای امنیتی ما تلفات بسیار حقیقی تا تنها دو شهید و شاید زخمی ما داریم در از ویروس و بحال، اما با طالبا بسار طالبان تنگین وارد شده که تا هنوز ارکان تشکیل تصویر نشده و ده ها تن کشته داره و ده ها تن دیگر زخمی.
خب آقای حسینی، یک مسئله دیگر طالبا ادعا کردن که گویا ولسوالی خان‌آباد به صورت مکمل تصرف کردن و همچنان ولسوالی چهاردره را تایید میکنین؟
نه خیر، با شدت رد میکنیم. کارهای تبلیغاتی اوناست، بازیت از رسوالی داشت که هرچیز قبلا داشت و تصرف طالبا بود دیگه. پنج رسوالی ما از دنه مشکلی نداره و نرای نفید آبوده هستم.
د کندوز د امنی قمندانۍ ویاندو چې په د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو له وروستیو پرمختګونو خبرولو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي، خو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د افغان ولسمشر اشرف غني په ګډون د امنیتي ادارو مسؤلینو ویلي دي چې یوه موضوع چې دوی غواړي په دغو عملیاتو کې ورته ډېر پام وکړي هغه د ملکي وګړو مسؤول توپ دی یا خوندی توپ دی، ترڅو په دغو عملیاتو کې ملکی وګړو ته ډیر زیان ونه رسیږي. د کندوز د نیولو، البته د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز د لاندې کولو موضوع او دا چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره څه کړي دي او چارواکو په دې اړه څه پلانونه نیولي دي، په دې اړه د سیاسي چارو لویو کارپوه سره وروسته غږیږو. ستاسو نظر هم اخلو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره ریکلی کولای شي چې په داخلي شمیرې 00008225 او د غراز بین المللي شمیرې 00020221124601 راته ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. واضح خپل نظر کولای شي وایي چې آیا افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د سقوط مخنیوي لپاره کافی تدابیر نیولی وو او ولې کندوز دومره ژر سقوط وکړ د کندوز ښار؟ په دې اړه کولی شئ چې راته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دغه راز تاسو چې د کندوز ښار په دننه کې ژوند کوئ، کوی شئ چې د خپلو سترګو لیدلی حال هم موږ ته ووایئ. کولی شئ چې د ازادي راډیو په دې ټلیفوني شمیرې موږ ته ان ټلیفون وکړئ 00420000231. کولی شئ چې دې شمیرې ته ټلیفون وکړئ. دا زموږ د غږ ثبتوونکی ماشین دی. په دې ماشین کې کولی شئ خپل غږ پرېږدئ. موږ هم هرومرو خپرو چې د کندوز د ښار له داخل وضعیته د افغانستان د نورو سیمو خلک خبر شي. دغه راز د کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه بیا هم له خپلو خبریالانو سره تماس نیسو او له هغوی به وروستی حال واخلو. بلې قدرمن اورېدونکی خپل ځان معرفي کړه او وایي چې له کوم ځای ټلیفون کوي. بلې مهرباني وکړئ څه فکر کوئ د کندوز ښار څنګه داسې زر سقوط وکړ؟ آیا افغان امنیتي ځواکونه په دې کې پاتې راغلل؟
افغان امنیتي ځواکونه خو بېخي پاتې راغلي دي او دوی لپاره بېخي ښه خبره ده چې دا ولایت د طالبان لاسته ودي. دا خو بېخي غټ خبره ده. ورور دوی باید کوشش کړی وای چې دا نوی سړی
ته چې بخپله په هلمند کې ژوند کوي. هلمند هم یو له ناکرارو ولایتونو څخه دی. د کندوز ښار چې داسې یو دم سقوط کوي څه فکر کوئ؟ د هلته د هلمند په ولایت کې هم خلکو سره همدا اندېښنه شته چې خدای مکړه لشکرګاه هم ډېر زر سقوط وکړي. بلې ورور غږ مو سم نه راځي، که لږ زر خپل موقعیت بدل کړي. مهرباني. بلې د دې اوریدونکي غږ سم نه اوریدل کېږي. بیا هم مننه چې له هلمند ټلیفون کړی. هلمند نم یو له نا آرامو ولایتونو څخه دی. له تېرو څه باندې لسو کلونو راهیسې په هلمند کې جګړې روانې دي او اکثرا د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې طالبان نفوذ لري. یو بل اوریدونکی را اخلو. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني. بلې داسې ښکاري چې له دې اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. بیا هم دا موضوع تعقیبوو. خو دا یوازې کندوز نه ده چې په وروستیو کې د ناامنیو د زیاتوالي شاهد دی. د افغانستان شمالي یو شمېر نور ولایتونه هم په وروستیو کې د ناامنیو د زیاتوالي شاهد دي. د افغانستان ختیځ په تیره بیا ننګرهار هم په ننګرهار کې بیا یوه بله ډله راپورته شوې ده او هغه هم داعش ده چې په وروستیو کې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. د مشرانو جرګې مشر وایي د ننګرهار ناامني یوازې د افغانستان نه بلکې د ټول سیمې لپاره یو ګواښ دی. فضل عادی مسلم یار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل کوم وسله وال چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په نوم په ننګرهار کې جنګیږي اکثره یې پاکستانیان دي. د پوځي چارو کارپوهان هم دا تاییدوي چې که داعش په وړاندې لازم اقدامات ونه شي نن یا سبا به یې ګواښ ټول افغانستان او سیمې ته متوجه وي. قسیم سلم علي نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش د وروستیو فعالیتونو په دوام مشران جرګه خبرداری ورکوي چې د دغه ولایت ناامني د ټولې سیمې لپاره ګواښ دی. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سیشن بی پورز د دغه جرګې غړو ته په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال وویل د داعش ډلې اړوند وژل سوو او اسیرانو څخه معلومیږي چې 90% دغه وسلوال پاکستانیان دي.
ننګرهار نن ټول افغانستان بلکې ټول سیمې ته تهدید ده. ما 200 نفر په جنگ کې ښکېل دا اوس ما برحال مجاهدین د اردو او د پولیسو د قومندې لاندې جنگیږي. جنگ کې د خپل سربازانو سره وګفوګه دشمن پر وړاندې شیدای په نوم داعش د پاکستان ملیشه ده.
د افغانستان د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار له دې وړاندې هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د داعش د تمویل او فعالیت سیمه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ده او ISI د پاکستان استخباراتي کړۍ د فعالیتونو کلک ملاتړ کوي. د ویل چې له همدې سیمې څخه د دې ډلې تمویل ننګرهار او ټول افغانستان ته کیږي. له ننګرهار څخه د سیمه ییزو چارواکو د وروستۍ معلوماتو له مخې د سې شنبې په سهار وختي هم په اچین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د داعش ډلې تر حملې وروسته په متقابله جګړه کې د دغه ډلې شاوخوا 40 وسلوال وژل سوي دي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې د افغان ځواکونو څخه هم یو تن وژل سوی او درې نور ټپیان دي. تر دې مخکې افغان ځواکونو د ننګرهار په کوټ کې هم د دغه ډلې په وړاندې عملیات وکړل او د هغې د تصفیې خبره وکړه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه زلمی ورته ګوایي که د داعش په وړاندې جدي اقدامات ونه سي نو شایي په راتلونکي کې د دغه ډلې ګواښ د اوس په نسبت په مراتبو زیات وي.
دا یو لوی تهدید دی افغانستان ته. که چیرې حکومت همدغه خپلت خوب باندې ویده وي او ملت د حکومت همبستګي ونه کړي دا هم جهانیانو ته لوی خطر دی او هم افغانستان ته به ډېر لوی خطر وي.
په دې وروستۍ کې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده او وویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې دا ډله فعاله ده او ورځ تر بلې پلویان زیاتېږي. څېړونکي هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتوالی دا ښیي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دې کسانو ملاتړ کېږي. دوی وایي چې د داعش ډلې اعمال په هیڅ ډول د توجه وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د ولسونو په مرسته یې وځپي.
له بلې خوا د ننګرهار د امنیتي ارګانونو مسؤلین وایي چې دوی خپله د دې ولایت امنیت خوندي کولی شي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په خپل سر لشکرکشي وکړي. د امنیتي مسؤلینو اشاره د څرګندونو اشاره د ولسی جرګې د دوهم مرستیال ظاهر قدیر وروستیو څرګندونو ته وچې ویلي و که چیرې امنیتي ارګانونه نشي کولی د ننګرهار امنیت تامین کړي نو په خپله به دې کار ته ملا وتړي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس بیا هم احمد شیبر په سټوډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې کندوز د حکومت تر مدیریت لاندې دی. ښاغلی غنی دا موضوع نن تر غرمې وروسته په کابل کې وی خبري ناستې ته د کندوز ښار د وضعیت په اړه د وینا پر مهال وکړه او د افغانستان دفاع وزارت بیا په کندوز کې د ځینو سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. د ننګرهار د چین ولسوال وایي د افغان سرتیرو او داعش وسلوالو ترمنځ د شپې له 3 بجو راهیسې جګړه روانه ده او داعش ته درنه مرژوبله اوښتې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې او امریکا ولسمشرانو موافقه وکړه چې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ خپلو خبرو ته بیا هم دوام ورکړي څو د داعش د ځپلو لپاره لارې چارې پیدا شي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې له ایران سره به اوس له اټومي تړون راوروسته دوه اړخیزه همکاري پراخې کړي. پاکستان هغه کس اعدام کړ چې د بشري حقونو ډلو او د دې کس کورنۍ ویل چې دا هلک چې قلم جرم کاوه وړوکی و. او د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند یو وکیل په مرکز دوشنبه ښار کې ونیو او د تاجکستان د کورونیو چارو وزارت ویل چې بزرگ مهر یاروف په اداري فساد او جعلي کارونو تورن شوی دی.
اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سلام پوره نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خبري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بعد د 2013 میلادي کال په نړیوالو مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره د پنځمبه په ورځ سنگاپور ته ولاړ شي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعات مسول علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې دا د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د ټیم څلورمه مسابقه ده. ښاغلی کاظمی زیاته کړه چې دغه سیالي به په سنگاپور کې د پنځمبه په ورځ د افغانستان په وخت په 4 بجې او د اسلیخ کې پیل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کیوکاشن کراټي یو شپږ کسیزه ټیم به په مسکو کې د کراټي په نړیوال مسابقو کې ګډون وکړي. د کیوکاشن کراټي د فدراسیون مشر ماجوب الله سروري ازادي اړو ته ویل چې دغه سیالي نن سه شنبه په مسکو کې پیلېږي. د ښاغلي سروري په خبره دغه سیالي د کیوکاشن د نړیوال اتحادیې لخوا د روسیې په هیواد کې ترسره کیږي چې د اکتوبر میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. روسي خبردا چې د فوټبال میلیونونه میناوال نن د اروپا د اتلولۍ جام سیالوي ننداره کوي. د نن ورځې په مسابقه کې بارسلونا د خپل غوره ستوري لیونل میسي پرته د بایرن لیونکوزن په وړاندې د لوبي میدان ته ځي. میسي له بارسلونا سره په تیر سیالۍ کې د زنګون د ټپ له امله د 2 اونیو لپاره د فوټبال له میدانه لیرې دی. د انګلستان د ارسنال ټیم به هم د اولمپیاک آسان کوربوي او د جرمني بایرن مونیخ ټیم به په خپل کور کې د کیروشا اینامو زګرب ټیم هرکلی وکړي. د چلسی ټیم مربي زه مارینو به لخپلو ابي جامو لرونکو لوبغاړو سره د خپل پخواني ټیم پورتو سره په پرتګال کې مخامخ شي او د فرانسې لیون ټیم به د هسپانیا له والسینا ټیم سره مسابقه وکړي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. خبری ساعت په اونۍ کې 3 ورځې دوشنبه، سېشنبه او چهارشنبه د افغانستان په وخت له 4 بجو پیلېږي. 2 ساعته دوام کوي. البته له پښتو وروسته دري خبری ساعت هم لرو. د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه هم اورېدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د روسیې ولسمشر وایي چې د هیواد سرتیری به په سوریه کې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره د نړیوال ائتلاف په هوایي عملیاتو کې شامل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې پر دې راپور سربیره دغه راز د ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو. د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت نن یو کال پوره شو. په تېر یو کال کې په نورو د نورو برخو تر څنګ په اقتصادي برخه کې د هغه حکومت څه کړي دي؟ په دې اړه د ازادي راډیو یو تفصیلي راپور درته خبرو.
زمونږ صادرات د تېر کال په نسبت په اوله روبه کې د پروس کال په نسبت 12% اضافه شوي دي.
د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو له حاله مو هم خبرو. مخکې له دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکړو، یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر وایي سوریې ته به خپل سرتېري ونه لیږي، خو په دغه هیواد کې د داعش پر ضد مبارزې لپاره د نړیوال ائتلاف په هوایي عملیاتو کې شاملېدو ته چمتو دي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره تر کتنې وروسته وکړې. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې له خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته د روسیې ولسمشر یو ځل بیا د سوریې له حکومت او جمهور رئیس څخه د ماسکو پر ملاتړ ټینګار وکړ. ولادیمیر پوتین په نیویارک کې له ولسمشر باراک اوباما سره یو نیم ساعت خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ویل سوریې ته د روسیې د مځکنیو ځواکونو استول مطرح نه دي، خو هیواد یې چمتو دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونو کې ونډه واخلي. ولادیمیر پوتین ویل د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو نتیجه نه ده ورکړې، او د دې ډلې پر ضد د مځکني عملیات باید د سوریې د حکومت په مشرۍ ترسره شي. که څه هم چې ولادیمیر پوتین له باراک اوباما سره په خبرو کې د سوریې د شخړې پر سوله ییز حل موافقه وکړه، خدای هم ویل چې له واک څخه د بشار اسد د لرې کېدو مسأله د سوریې په خلکو پورې تړاو لري، او دا پریکړه باید بهرني مشران ونه کړي. نوموړي په دې لړ کې د باراک اوباما او د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند نومونه یاد کړل. یو لوړ رتبه امریکایي مقام ویلي کچیرته روسیا په دې هدف په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي چې د داعش پر ضد مبارزه غښتلې کړي، نو په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. خو د دغه امریکایي مقام په خبره که د مسکو هدف د سوریې د ولس پر وړاندې د بشار اسد د حکومت ملاتړ وي، نو بیا ستونزه ده. د روسیې او امریکا ولسمشرانو د غراز موافقه وکړه چې د داعش پر ضد مبارزه کې د همغږۍ په هدف به د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي په خپلو کې خبرې وکړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي او پر ملکي اهدافو د حملې نه کوي. د دې سازمان د آسیا او پاسیفیک د چارو د مطبوعاتي مسؤول د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې د کندوز ښاریانو د امنیت په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه، او ویل چې طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
دا فینریوال سازمان وای په کندوز کې پر روانه جګړه کې شکیل لوري باید د ملکی خلکو د خوندیتوب ضمانت وکړي، او ملکی اهداف باید له حمله خوندي پاتې شي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل اولوف بلونکوست پرون ازادي راډیو ته وویل طالبانو په مکرر ډول څرګنده کړي چې د خلکو ژوند ته اهمیت نه ورکوي، او پر ملکي وګړو یې امدي حملې کړي دي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوالو قوانینو او اصولو درناوی وکړي، یعنې پر ملکي خلکو باید حملې ونه شي. وسلوالو طالبانو پرون سهار پر کندوز ښار حمله وکړه. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د کندوز پر ښار تر حمله وروسته د کندوز بازار چور شوی، د خلکو کورونه چور شوي دي، او ملکي تلفات هم اوښتي دي. د افینریوال سازمان د هغو رپورټونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي وسلوال طالبان پرون د حمله پر مهال د کندوز ښار ملکي روغتون ته ننوتی دي. د آسیا او د پاسیفیک د هیوادونو لپاره د دې سازمان مطبوعاتي مسؤل خبرداري ورکړ چې روغتونونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له حملو خوندي وساتل شي، او ډاکټران او نرسان باید د کار کول لپاره له فشار او تشدد سره مخامخ نسی. اولوف بلومکوست زیاته کړه پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنگي جنایت ګڼل کیږي.
ای وای نړیوال قوانین تر دې زیات وضاحت نشي ورکولای چې پر ملکی وګړو حمله او د ملکی خلکو پر ضد عمدي تشدد جنگي جنایت دی. دافی د نړیوال سازمان دی ویاند ویل چې له کندوزه یې ځورونکي رپورټونه ترلاسه کړي دي او په ښار کې په روانه جګړه کې د تلفاتو په اړه ضد و نقیض معلومات ورته رسېدلي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه نه دي ویلي چې په کندوز کې په روانه جګړه کې څومره ملکي کسان وژل شوي دي او څومره زخمیان دي. دا فینریوال سازمان وای د افغانستان حکومت باید د ملکی خلکو امنیت وساتي. دا سازمان وای د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول نه دی توانیدلې چې په ډیرو مواردو کې د ښځو د حقوقو فعالانو، د بشري حقوقو مدافعانو او د ښځینه حکومتي مامورینو امنیت ټینګ کړي. دا فینریوال سازمان په کندوز کې د دغو وګړو د امنیت په اړه ځانګړي اندیښنه څرګنده کړه.
و امر دل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر ښکېل خواو غږ کړی دی چې د ملکی خلکو امنیت ته پام زیات کړي او پر ملکی اهدافو د حملې نه کوي. دغه راز د افغان امنیتي ادارو مسؤلینو هم نن په کابل کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د کندوز ښار کې د عملیاتو د روانو عملیاتو په ترڅ کې د ملکی خلکو د خوندیتوب موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې یو علت چې دغه عملیات ښایي ډیر پڅ مختلف شي دا وي چې دوی نه غواړي چې په دې عملیاتو کې ملکی خلکو ته ډیره مرګ ژوبله واوړي. دا هغه موضوع ده چې په افغانستان کې په ورستیو کې په تیر بیا د جنگ جګړو کې ډیره مطرح کیږي او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه هم د جګړې پر ښکېل خواو اکثرا انتقاد کوي چې د ملکی خلکو ژوند ته سم پاملرنه نه ده کړې. د کندوز د ورستي وضعیت په اړه به د څو تنو نظرونه واورو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
بلې السلام علیکم زرال محمدی مده کندوز ولایت سره ستاسو پیغام شردم. زه تاسو خپل اولادم چې په ولایت طالبان ډیر ولا دی خې د ډیر ډیر منځکو دراغلی او ما خپل طالبان ولې د لږټ سره یو سره یې جنگ و هم دوام لري. طالبان په شاتګ نه دی کړی. طالبان پر مخ باندې روان دي. دولتي چارواکي په شابه نه سمول شوی دي. زما دا ګومان دی چې کدا غره کوم حالات چې د نور ولایتو حالات هم د تکو سره مخ دي.
محمد اسلام سے کندوز ولایت یو تن سیدون کے وچه زه تاسو خپل سترګو لیدلې حال دا شوایم. څنګه چې افغان دولت ادا وکړل چې بیرته د کندوز د نیول لپاره عملیات پیل شوي دي او مابس او قمندانین نیول شوي دي، دا یو خبره ده. تر اوسه پورې د کندوز په ټولو سیمو کې طالبان ګرځي، غزمی کوي، چې پاینټونه دي. موږ د افغان دولت غواړو چې زرت د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي، تر نور شمالي ولایتونه به هم د ګواښ سره مخامخ شي.
ہلو السلام علیکم سر، سپاہ زخم نہ خبر کہوں کا بولنا کندوز جنگ جگہ ڈرامہ جوڑا کرے تو کیا حکومت کا تو باندھی ہوا ڈرامہ کرے جوڑا کرے تو اخبلا تھا اخبل نظر کروائیں کہ اخبلا حکومت طالبان جو خریدی دی اور نہ چلے تھے کہ اب یوجنا کی تو یہ کہنا میری نہ اور اپنی واپس صاحب نے کیوں خالق ورتی یہ نہ پارا کیوں اللہ کے زر نہ پارا پوار نے کی تو بس کیا کرو تو پھر یہ فائدہ سیاسی پرستی خوردر دیر حکیمہ دستخصا جو شوی دو زیادہ دو پیدا تاجیتات دو سید. اسلام علیکم خدا پا مان
ایو زر پیلا رکمدار علیات اشخ پتماعی سیما پر دکنگوز پر چکر کردی تاجیبانو نیوری دی و داگر تاجیبانو تینی داگر سرغام دی که دستخصو دو حقوق و دکنگوز خلگو و دا عام خلگو و امنیت و او جوان تا پاملرنو وی که خدای دې وکړي چې دې دغه کار ونه کړي چې د عوام خلک او کندوز د ښاریانو ژوند په پام کې ونه شي او ناحق خلک زیر نه کړي او ناحق خلک ژوند ونه کړي. وسلم.
د د کندز ښار له دننه یو شمیر د ازادي راډیو اوریدونکو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې د کندز د وضعیت په اړه او د غرض د خپلو سترګو لیدلی حال د حال په اړه خبرې کړې وې. له تاسو یوه دنیا مننه چې موږ ته مو ټلیفون کړی او د کندز د ښار د وضعیت په اړه مو خپل د سترګو لیدلی حال ویلی او د دې ښار له وضعیت مو د ازادي راډیو نور اوریدونکي خبر کړي دي. د غرض د کندز د روان وضعیت په اړه هم د افغان بیسی متسوات لشمیر لاره هم مخت ډیر پیغامونه را رسیدلی دي. یو اوریدونکې چې خپل نوم یې نه دی لیکلی چې د کندز امنیتي ځواکونو ډیره بې غوري کړې ده، باید سخته سزا لوړ پوړو چارواکو ته ورکړل شي. دوی یوازې ممیز پسته بادام خوړو ته مسؤول دي، نه د امنیت لپاره. عبدالمجید هم له خوست څخه لیکلي چې ولسمشر غنی مخکې له دې چې کندز ونیول شي خلکو ته باید ډاډ ورکړي، اوس اوبه له ورخه تیرې دي. د هلمند د ناویل ولسوالۍ څخه هم یو اوریدونکي لیکلي دي چې زموږ د عسکرو وکیلانو د رشوت او ظلم څخه خلک په عذاب دي، نو همدا ښایي یو لامل وي چې کندز سقوط کوي. مولادات له هلمند بیا لیکلي چې ولسمشر باید د کندز لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي چې نورې سزا وویني. نور محمد حقیار هم د هلمند لیکلي دي چې د کندز نیول د کابل لپاره هم د خطر زنګ دی. له تاسو ټولو یوه دنیا مننه. پیغامونه زخ زیات دي چې د 1313 افغان بیسیم مخابراتي شرکت له لارې مو را استولې دي. له تاسو مننه. موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو په خپلو پروګرامونو کې خپرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د ننګرهار امنیتي ارګانونو مسؤلین ډاډ ورکوي چې دوی په خپل د دې ولایت امنیت خوندي کولای شي. د چارواکو پرون په یوې خبري غونډه کې ډاډ ورکړل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په خپل سر لشکر کشي وکړي. دغه چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر څه موده مخکې د ننګرهار د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه ویلي وو چې که چیرې امنیتي ځواکونه نشي کولی د دې ښار امنیت د دې ولایت امنیت تامین کړي، نو په خپله به دې کار ته ملا وتړي. د ننګرهار د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د وروستیو څرګندونو تفصیل سیمې د ازادي راډیو د خبریال شمه مچینواري په راپور کې اورو.
د ننګرهار امنیتي ارګانونو د دوشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې ځینې اوازې رد کړې چې ګوند دا ولایت د داعش یا نورو ډلو د شدید ګواښ لاندې دی. دوی وویل چې امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د ننګرهار د ټولو سیمو امنیت خوندي کړي او وسلوالو ته غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي. د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په خپل سر لشکرکشي وکړي. دوی وویل که د سیمې امنیت په خاطر څوک غږ پورته کوي، نو د امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ د وسلوالو مقابلې ته راوځي.
ورور د لشکرکشي دوران دلته مصالح قوای وجود لري، دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري، ډیر ښه مجهز قوتونه دي. دشمن ته په چین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي، نوي نفرې وژني. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي خپل ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤول وسلوالو ته اجازه نه ورکو چې په ښار کې ډیر اسمانوري جراکي. هغه موټران چې په پلنګي رنگ باندې رنگ کړي، هغه دې بیرته خپل اصلي رنگ ورته ورکړي.
نو موري په داسې حال کې دا څرګندونه وکړي چې څه مو د وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر ګواخ کړي وو چې امنیتي ځواکونو د اختر تر 15 نیټې پورې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ، نو دای به د ولسونو په ملاتړ خپل د جګړې ډګر ته راوډانګي. په دې خبري ناسته کې د 201 سیلاب قول اردو د څلورمې پلی لیوا قماندان جنرال محمد نسیم سنگین وویل چې په دې وروستیو عملیاتو کې چې د داعش وسلوالو ډلې پر خلاف په کوټو ولسوالۍ کې ترسره شول، درانه تلفات ورته واړول او اوس په دې ولسوالۍ کې ټولو ادارو خپل کار په عادي ډول پیل کړی دی.
وضعیت ولسوالی کوټ ولایت ننګرهار
فعلاً د کوټ ولسوالی امنیت خوندي دی. د ټولو ښوونکو زده کوونکو پر مخ ښوونځي خلاص شوي. دوی سره نن څخه مکتبونو ته لاړل او هلته په کوټ کې په ډېر ښه ډول حکومتولي پیل شوي. دارنګه د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې امنیتي ځواکونو د یکشنبه په ورځ پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ډلې ته درانه تلفات واړول او دوی تیار دي چې د کوټ په څیر عملیات په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هم د ولسونو په ملاتړ ترسره کړي.
په ډېر ژر وخت کې انشاءالله توجه بوسی په خاص ډول د اچینو دی بالاو ولسوالیو کې چې د دهشتون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. خلق زموږ سره دی، ولز موږ سره ملاتړ کړی دی.
امنیتي ارګانونو پر ځینو رسنیو هم نیوکه وکړه چې بې بنسټ اوازې خپروي او دا اوازې په خلکو کې د ویرې خپرولو لامل شوي دي. دوی له ټولو رسنیو څخه غوښتنه وکړه چې د ریپورټ په خپرولو کې له دقت څخه کار واخلي او خلکو ته دې حقایق رابرسیره کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د ملي یووالي د حکومت د کار له پیلېدو یو کال تیر شول. په تېر یو کال کې د ملي یووالي حکومت په مختلفو برخو کې د افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د اقتصادي ودې او د فساد د له منځه وړلو او د غراض په ځینو نورو برخو کې خلکو سره ژمنې کړې وې چې په دې برخو کې به دوی جدي کار کوي. یوه هم اقتصادي برخه وه چې د ملي یووالي د حکومت دواړو مشرانو پرې ډېر تاکید کاوه. یو شمېر اقتصادي کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت په تېر یو کال کې هغه ژمنې نه دي عملي کړې چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره یې کړې وې. دوی وایي په تېر یو کال کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په وړاندې راټیټ شوی، پانګونه کمه شوې، د بیکاري کچه زیاته شوې او ګڼې اقتصادي پروژې ټکنې شوې دي. خو بل لور ته بیا د مالی وزارت او سوداګرۍ خونه د اقتصاد په برخه کې شوي کارونه مؤثر ګڼي او وایي د حکومت عواید په تېر یو کال کې نسبتا زیات شوي دي. دا چې په دې برخه کې اساسي اندېښنې څه دي او حکومتي چارواکي ورته څه ځواب لري، په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین تفصیلي راپور ته.
ملي عواید، پانګونه، تولید، سوداګري او صادرات د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا عمده ستنې دي، خو د ټولو برخو په تېر یو کال کې ټیټې هسکې ګاللې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په تېر یو کال کې پانګه له افغانستانه وتلې ده، سوداګري اغېزمنه شوې او د وارداتو او صادراتو توازن ته کار نه دی شوی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په یو کال کې کوم خاص اقتصادي بدلون نه دی رامنځته کړی.
یقینا میدانین چې با توجه به فرار سرمایه، با توجه
دی وای تاسو په هغه چې سږ کال د پانګې د وټو د تولیداتو د محدودیت او د اقتصاد په برخه کې د حکومت د کمزوري له امله صادرات کم شوې دي، خو د میوه صادراتو کم او زیاته واده کړي. اوس مهال موږ د نړیوال سوداګرۍ له کسر سره مخ یو. د ملي وحدت حکومت مشرانو تیر کال د تل میاشتې په ومه نیټه لوړه وکړه او هغه مهال ولست د نور ژمنو ترڅنګ د اقتصادي ثبات او مالی سرچینو د پراختیا ډاډ هم ورکړ. ولسمشر هغه مهال وویل چې د افغانستان جغرافیوي موقعیت او بډایه کانونه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ ښې زمینې دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې تر اوسه داسې څه نه دي کړي چې ولس د پرې قناعت وکړي. د جرګې غړي عبدالحی اخونزاده له ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو اقتصادي ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
افغاني تاسو ګورئ چې په کوم موقف کې وسکرا لري، د کوم ځای څخه کوم ځای ته ولاړه، کاروبار د ځوانانو لپاره هغه وخت مخکې چې وس نسته حکومت واده تملي او خاص مثبت اقدام نه دی کړی چې ځوانانو ته زمينه برابر شي چې حکومت کې کار وکړي. همدغه مسایل چې واقعا پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دا زموږ افغانان ځوانان یې مایوسه کړي دي چې وس مجبور کړي چې ولاړ شي وطن فریج دی او خارج ته ولاړ شي.
خپل ولسمشر اشرف غني په دې ورسېو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دوامدار اقتصاد په اړه یې ځینې اقدامات کړي خو د ولس له سترګو پټ دي. ولسمشر ویلي چې د افغانستان اقتصادي ثبات دوامدار هڅو او وخت ته اړتیا لري. د ملي وحدت حکومت مشرانو په لومړي سر کې وویل چې د افغانستان د اقتصاد لپاره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پاملرنه راجلبوي او په همدې هدف روانه میاشت په کابل کې د سام امریکا په نوم دوه مهمې اقتصادي غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې د سیمې او نړۍ هیوادونو له افغانستان سره په اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ او د ترانزیت، سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې افغان حکومت ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. په اقتصادي برخه کې افغان حکومت او سوداګرو په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم واردات نږدې 40% کم کړي او داسې هڅې پیل کړي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او هند څخه واردات زیات کړي. ولسمشر غنی د ترکمنستان له ولسمشر سره د اقتصادي همکاری او پنځه موافقې لاسلیک کړي او د چابهار بندر د ګټه اخیستنې په اړه هم تر اوسه څو ځله د ایران، هند او افغان چارواکو تر منځ غونډې شوې دي. د افغانستان د اقتصادي ستونزو موضوع مو د افغانستان له سوداګرۍ خونې سره هم شریکه کړه. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دوی صادرات ښه دي او واردات یې کم شوي دي، که څه هم ښاغلی الکوزی د تعرفې لوړوالی او په لویو لارو کې له سوداګرو باج اخیستنه یوه لویه ستونزه ګڼي، خو وایي له دې ستونزو سره سره دوی په ښه وضعیت کې دي او د حکومت عایدات هم نه دي زیانمن شوي.
په مجموع کې زموږ واردات کم شوي دي. څومره جنس افغانستان ته پخوا راتو هغې په نسبت باندې جنس کم شوی دی. زموږ صادرات د تیر کال په نسبت په اوله روبه کې د پروس کال په نسبت 12% اضافه شوي دي، اما سږ کال زموږ زراعت نسبت پروس کال په نسبت باندې ډیر زیات خو، یعنی 100% خو فوق العاده.
د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا که څه هم اوس په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وړاندې تر دې ویلي و چې د روان کال په ترڅ کې د پانګونې کچه هم کمه شوې ده. له دې ټولو سره سره د مالی وزارت وایي چې د دوی عواید زیات وو او د هیواد روانو چارو پر ملي عوایدو منفي اغیز نه دی کړی. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزای په اړه وایي
کچیر موږ د روان مالی کال یعنی 1349 مالی کال عواید د تیر کال سره مقایسه کړو، زموږ عواید 11% زیاتوالی ښیي. په دې بسنه نکو مبارزه روانه ده، غواړو چې د عوایدو ګراف مو پورته لاړ شي.
خو عام افغانان او په تیر ځوانان بیا د هیواد له اقتصادي وضعیت ناراضه دي او وایي دوی د ملي وحدت حکومت له پایله تر اوسه کوم ځانګړی بدلون نه دی لیدلی. د کابل دو اوسیدونکو خپل اندېښنې دا سره سره شریک کړي.
منو مرشد ده، والله وضعیت ډېر خراب شوی د اقتصادي والد نه چې وګوري خلک افغانان بېخي هاته خپله ګوره چې نن سبا مجبوره کېږي منډې وي ځي خارج اروپایي مملکت ته اقتصاد خراب شو بیچارهګان مجبوره نه ځي.
وضعیت امنیتي که خوب نه باشه ای خو معلومدار است که وضعیت اقتصادي همچنان خوب نه باشه. دیگه بازارها هیچ نیست، اصلا در کابل نه کسبه کار کارش است و نه کسایی که تجارت میکنن یا کلشان شکایت دارن که کاروبار هیچ نیست اصلا.
خو ولسمشر له دې وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو به افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت او تجارت پر پله بدل کړي او هڅه به وکړي چې افغانستان د ریل پټلۍ او سړکونو له لارې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل کړي. د ورېښمو لارې د بیا فعالولو او د لاجورد لارې د جوړېدو اوازې هم چې افغانستان به یې په وسیله له اروپا سره ترانزیتي لاره پیدا کړي ګرمې دي او حکومت وایي هڅه کوي چې دا پروژې په نږدې کلونو کې عملي کړي. د چارو څېړونکي وایي حکومت باید د اوږدمهاله اقتصادي پروژو تر څنګ لنډمهاله پروژې پلې فابریکې جوړې او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي څو هیواد له اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شي. په خبرونه کې مو د کندوز د روان وضعیت او د غراز د چلي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي. په دې اړه مو د افغان امنیتي ارګانونو د مسؤلینو څرګندونې واورېدې. کندوز پرون د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار ونیول شو. افغان امنیتي ځواکونه هم د دې ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. نن د کندوز ښار د وضعیت په اړه افغان ولسمشر هم په یوه خبري کانفرانس کې را څرګند شو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د کندوز وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. اشرف غني وویل
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است ما به این باید راندیم.
د اشرف غنی لندو ترګوندونو وروسته د هغه د لوړپوړو امنیتي چارواکو د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی او د غرض د ملي امنیت د ادارې رئیس رحمت الله نبیل هم د کندوز د وضعیت په اړه خبرې وکړې او د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وویل چې د کندوز ښار درسته ده چې سقوط کړی دی، خو د کندوز ښار په لمنو کې تر اوسه پورې په امنیتي پوستو کې افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي.
در خود بالای سار، در گورتیپا، در قسمت پل رحمت بای، در قسمت شارداره، در قسمت سایر نقاطی که در اطراف شهر قرار دارن، در اونجا نیروهای اردوی ملی و همچنان یک تعداد از نظمی عامه در اون ساحات به حال خود باقی هستند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم وویل چې کندوز ته کافي ځواکونه رسیدلي او د ښار د نیولو لپاره یو پلان ترتیب کړی دی.
قوتایی که مربوط به وزارت امور داخله بود، قوتای خاص ما در قندوز رسیدند، امیر رقم از ولایت های امجوار هم رسیدند، قوتای دیگه هم که از کابل به استقامت سوق دادیم از طریق زمین یک جا با نیروهای دیگه که از اردوی ملی به او سمت میره، اینا در حالت رسیدن است که وضع در منطقه یا در داخل البته قندوز و هم جوارش ولایت ها باید به شکل ثابت و سالم مستقر بسازند.
در از نورالحق علومی وویل چې دوی هڅه کوي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره ملکیانو ته زیات تلفاتونه رسیږي.
چیزی که مورد توجه نیروهای امنیتی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که اعظمی کوشش شود که مردم در اینجا صدمه نبینند. زندانیایی که به قندوز بودن در حدود 600 زندانی بود که یک تعداد بیشتر از حدود 110 نفرشان